آزادی رادیویی مجله.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنی، اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې طنز لیکوال محمد عارف ننګیار ناشنا د خپلو نویو چاپ شویو طنزونو په باره کې راته غږیږي.
اوس زیاتره طنزونه چې د تلویزیونونو نه یا د رادیوګانو نه کیږي، زیاتره د توهین شکل لري.
ځوان شاعر سیف الرحمن تګی خپل شعرونه راوروي.
په گریوان مشوله توی بدن می یخ شو، اوخ کڅوا درنو بو چینوا.
لنډ حکایت او په ادبی باس کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې سمبول له استعارې او تشبیه سره څه فرقونه لري. تر دې هر څه لومړی د اونۍ فرنګي خبرونه لرو. محمد حدیث پردیسی راوروي.
د هیواد تکړه لیکوال او رسپانه لیکونکی محمد سید فیضی د لړم د میاشتې په درېیمه نیټه د هغې ناروغۍ له امله چې ورپېښه شوې وه د امریکا په متحدو ایالتونو کې وفات شو. ارواښاد فیضی د هیواد تکړه لیکوال و. د تاریخ په برخه کې دوه کتابونه لیکلي وو او شاوخوا زر ادبي، علمي او فرهنګي مقالې په دولتي ورځپاڼو کې چاپ کړې وې. ارواښاد څو کلونه په امریکا غږ راډیو کې د دری خبرونو د څانګې مشر و. روح دې ښاد وي. په بلخ ولایت کې بخدي ادبي او فرهنګي ټولنې فعالیت پیل کړ. دغه فرهنګي مرکز ځوانانو د ادبي، فرهنګي او علمي کچې د لوړولو په مقصد جوړ شوی دی. د باختر اژانس د خبر له مخې بخدي ټولنه به له هغو نجونو او هلکانو سره چې په کلي او بانډو کې اوسي او له تعلیمي فرصتونو لرې پاتې شوي مرسته وکړي. دغه مرکز د بلخ ولایت د فرهنګیانو، استادانو او ځوانانو په نوښت جوړ شوی دی. تیرونه د ناوړه دودونو او رواجونو د مخنیوي علمی کانفرنس چې د دوه ورځو په مخه د ښځو چارو وزارت لخوا جوړ شوی و خپل کار پای ته ورساو. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې کانفرنس کې د جمهوری ریاست، اجرایه ریاست، سترې محکمې او د ځینو وزارتونو یو شمېر استازیو، دیني عالمانو، د ملي شورا غړو، د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون او مدني ټولنو غړو ګډون کړی و. دوی دغه کانفرنس په لړ کې په افغانستان کې د ښځو پر خلاف د تاوتریخوالي او توپیرونو، ناوړه دودونو او رواجونو د حالت د څرنګوالي، له ټاکلې مودې څخه مخکې د ودونو په باب خبرې وکړې او په هیواد کې د دغه ناخوالو د هوارولو او مخنیوي په خاطر ځینې لارې چارې پیشنهاد کړې. او په وروستۍ ورځې د پریکړه لیک په صادرولو سره له اړوند ادارو غوښتل چې د دغه ناخوالو د دوام مخه ونیسي.
د ماشوم د ادبیاتو کور د خپل کور د تاسیس پنځمه کلیزه په کابل کې ولمانځله. کور له څو کلونو راهیسې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې فعالیت کوي، خو مشرتابه یې وایي چې چا یې ملاتړ نه دی کړی. نورال زموږ همکار خان محمد سیند را کوي.
د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو د کور مسؤلین زده کړه، روزنه، مطالعه او معقوله بوختیا د ماشومانو د سالم فکری او اخلاقي ودې لپاره مهمه ګڼي او وایي چې که ماشومانو ته دغه اسانتیاوې برابرې شي، په راتلونکي کې به پرته له شکه د ټولنې د ستونزو په هوارولو کې رول ولوبوي. دا خبرې د ماشوم د ادبیاتو د کور مسؤلینو د دغه کور د تاسیس د پنځمې کلیزې د نمانځلو په غونډه کې وکړې. د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو د کور مشر اجمل تورمان وویل چې په تیر یوه کال کې د ماشوم د ادبیاتو د ودې او دودولو لپاره د پام وړ کارونه ترسره شوي او که حکومت ورسره همکاري وکړي او کنه، دغه لړۍ به د ماشومانو د ادبیاتو د مینوالو په همکارۍ پر مخ بوزي.
ما خانه هستیم، خانه خیالی، نه دیوار داریم نه چت داریم.
موږ کوریو خو خیالی کوریو، نه دیوالونه لرو او نه چت. افغان دولت او حکومت چې باید له موږ سره ملاتړ کړی وای تر اوسه هیڅ ملاتړ نه دی کړی. موږ اوس هم د سړک پر سر یو او خپل کار پر مخ وړو.
خاغلی تورمان وویل د ماشوم د ادبیاتو د ودې او دودولو لپاره د پوهانو مسلکي ناستې، سیمینارونه او د ماشومانو لپاره تشویقي غونډې جوړې شوي، یو شمېر کتابونه چاپ شوي او د دې ترڅنګ په فیسبوک کې ورته یوه پاڼه ځانګړې شوې چې د ماشوم د ادبیاتو د ودې او دودولو لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي او ښه نتیجه ورکړې ده. خاغلی تورمان دا هم وویل چې که له دې پروسې سره مالي او تخنیکي مرستې وشي، د ماشومانو په ذهنونو کې به مثبت بدلون راشي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست کمال سادات د ماشوم ادبیات د ماشومانو د سالم فکری وده لپاره مهم وګاڼه او ژمنه وکړه چې له دې پروسې سره به مرسته وکړي.
مونږ په ټولو معناوو سره له دوی سره همکار یو او غواړو چې د ماشوم روزنې پروسه نوره هم وغځېږي. له نورو نړیوالو ادارو نه هم غوښتنه کوو، لکه سیو د چیلډرن، همداشان نور یونیسف چې په دې برخه کې کار کوي. مونږ امید لرو چې هغوی سره مونږ اړیکې ونیسو تر څو ماشوم روزنې ته په ټول افغانستان کې زمینې برابرې کړو.
په غونډه کې د سویډن د دوستۍ د ټولنې په استازیتوب رفیع الله انزور د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور ته مبارکي وویله. د غونډې په پای کې یو شمیر وړو او فعالو ماشومانو ته د لا هڅونې په هدف ستاینلیکونه هم ورکړل شول.
د پکتیا ولایت ګڼ شمیر ځوانان د وطنپال زلمي بنسټ له لارې غواړي کتابونه راټول او بیا یې د پکتیا د 13 ولسوالیو په کتابتونونو وویشي چې په سیمه کې د مطالعې دود پراخ او عام شي. په پکتیا کې زموږ همکار داود تپان د دې بنسټ پرانیست غونډې ته ورغلی و. د راپور د اورېدلو بلنه یې درکوم.
ډېر کم بره پیدا کړې پښتون سیخ په کتابونو کې وګوره، دوی ټول دی د تاریخ په کتابونو کې. لوری او لودن په جغرافیه کې پیدا کیږي، ژر پورته شه له ځمکې شته مریخ په کتابونو کې. همدغه کتابونه یې ذکر کوي چې په ډېر لرې تاریخ کې نه، په نږدې تاریخ کې پکتیا ولایت د افغانستان په جغرافیه کې یو لاغه ولایتونو څخه و چې دلته به ماشومان ښوونځیو ته نه پرېښودل کېدل. د سړک تیرول به یې په ځان ظلم ګاڼه، پولیس او اردو ته به یې پردی نوکر وایي، او د ملکۍ خانۍ په سیستم کې به پردي او غریبو خلکو زامن په کرایه د حکومت په غوښتنه د خپلو اولادونو پر ځای ښوونځي ته لیږل کېدل. که همدې لنډ تاریخ ته وګورو، د تیرو څلورو کلونو وړاندې خبر هم وکړو او د ازادۍ راډیو د یو راپور په بنیاد دا خبر هم ثابته شوې چې په پکتیا کې لام خلک خپلې لونې له شپږمو اومو ټولګیو هاخوا پورته ټولګیو ته د شرم له وجې له زده کړو راګرځوي. نو د کتونکو په خبره چې لام ډېر فرهنګي او فکري کار ته اړتیا ده. وطنپال زلمی بنسټ په پکتیا کې د تاریخ بدلولو بهیر د کتاب ټولولو د بهیر پرانیستې په نوم وکړ. په دې غونډه کې چې سلګونو پکتیاوالو ځوانانو او پیغلو پکې برخه اخیستې وه، ژمنه وشوه چې دوی به د دې ولایت په 13 ولسوالیو کې پیغلو او ځوانانو ته د مطالعې لپاره کتابونه رسوي او د کتابخانو جوړولو اقدام یې کړی. د وطنپال زلمی بنسټ د کتاب ټولولو د بهیر مشر فیدا محمد باران وویل چې په تیرو دوو میاشتو کې یوازې د فیسبوک او په پکتیا کې د ځینو فرهنګي ډلو ټپلو سره د لیدنو پر اساس تر 15,000 زیات کتابونه ټول کړي، او د دې پرانیستې څخه وروسته به دغه کمپاین ته دوام ورکړي او په راتلونکي نږدې وخت کې به په هر ولسوالۍ کې یوه کتابخانه جوړوي.
موږ نن د کتاب راټولونې د کمپاین بهیر رسمي پرانیست غونډه وکړه. تر دې وړاندې موږ ازمایشي پړاو تیر کړی و. هغلته موږ تقریبا شاوخوا 15,000 ټوکه کتابونه راټول کړي. موږ غواړو د کتاب راټولونې نه وروسته د پکتیا په ټولو ولسوالیو کې کتابتونونه جوړ کړو، تر څو د پکتیا د ټولو ولسوالیو ځوانان ترې په وړیا ډول استفاده وکړي. نن یعنی تر اوسه دغه کمپاین ښه ځلیدلی. موږ ډېر کتابونه راټول کړي او په دې هڅه کې یو چې دا کتابونه لا ډېر شي.
نوموړی وایي چې د کتاب ټولونې د بهیر دا کار د پکتیا پیغلو او ځوانانو په شریکه پیل کړی. د پاللو لپاره یې ډېر ښه منظم میکانیزم لري او دوی به په دې وتوانېږي چې د پکتیا په ټولو ولسوالیو کې دغه کار وکړي، او د ښې نتیجې په پایله کې به یې د افغانستان د نورو زلمیو او پیغلو په مرسته هم نورو سیمو ته وغځوي. د دې بهیر یو بل غړی محمد شریف شریفي هم دا خبره کوي.
یوازینی هدف زما دغه ده، له ټولو هیوادوالو نه هغه که د هیواد په هر ولایت کې اوسېږي، له دوی مې ځانګړې غوښتنه دا ده چې له دې کاروان سره یو ځای سي او موږ ته اوږه راکړي تر څو موږ لا ښه په مخ لاړ شو. او که چیرې دغه کمپاین په پکتیا کې ښه نتیجه ورکړه، موږ به دغه کمپاین نورو ولایتو ته هم وغځوو.
دا کتاب ټولولو د دې بهیر لپاره د پکتیا خلک پیغلی او زلمی خوشبین دی وایي چې کچیرته د دوی په دغو هڅو په لرو پرتو سیمو کې خلک له مطالعې سره آشنا شي، دوی به غټه لاسته راوړنه لرلې وي. د پکتیا پانتون استاد اسماعیل لاروی هم د دې زلمیو د کار پیلولو ستاینه کوي او څرګندوي چې د دوی په دغه کار سره به په پکتیا ولایت کې د کتاب اخیستنې او مطالعې فرهنګ وده وکړي.
دا واقعا یو نوښت دی. په دې سره به په ولسوالیو کې چیرته چې هیڅ کتابتون نشته هلته به هم کتابتونونه جوړ شي او خلک به د کتاب لوستنې او د کتاب د اخیستنې او همدا ډول د کتابتونونو او کتاب پلورنځیو له جوړېدو سره علاقه پیدا کړي او همدا د مطالعې او د کتاب د مینې فرهنګ به هم شي.
نوموړی دا هم زیاتوي چې په دې ولایت کې د سوداګر او مشرانو په غاړه هم دروند مسؤلیت پروت دی که په خپله په وس نه وي پوره چې لرو پرتو سیمو ته او خپلو کلیو ته کتابونه ورسوي په داوطلبانه ډول دې له دې بنسټ سره مرسته وکړي او کتابتونونو په جوړولو کې دې د زلمیو لاسنیوی وکړي. یو ځل بیا استاد لاروای
نورو کتابونو او امکاناتو ته هم ضرورت ده. زما له چارواکونه او شتمنو نه دا غوښتنه ده چې له دوی سره په دې کمپاین کې همکاري وکړي، دې پروګرام کې ورسره مرسته وکړي. یوازې د کتاب مرسته هم مهمه نه ده، هلته د ځای په موندلو کې قومي مشران، ولایتي شورا وکیلان، همدا ډول د پارلمان وکیلان دوی کولی شي په ولسوالیو کې د کتابتون لپاره یو مناسب ځای ورته انتخاب کړي او همداشان له دوی سره د الماریو، میزونو او څوکیو مرسته هم وکړي چې دا کتابتونونه اقلن هغه اړین وسایل او تجهیزات باید په لومړي سر کې ولري.
د ده په خبره چې که چېرته په پکتیا کې د کتابونو د پیر او پلور او د دې ډول کتابخانو جوړولو پروګرامونو دود وده وکړي او مطالعه عامه شي په دغه ولایت کې به په ډېر نږدې راتلونکي کې ښیا وړ هستۍ او استعدادونه ولري. د چارو کتونکي دا وایي چې په دې سیمو کې د ځوانانو د بوخت ساتلو لپاره او جګړې له منځه وړلو یوازینی حل لار کتابتونونه جوړول دي چې په دې سره به د وخت په تیرېدو د کتاب د مطالعې له وجې هغه زلمي چې زده کړې لري او د وسلوالو په لیکو کې دي د علمي او معلوماتي کتابونو تر لوستلو وروسته په دې وپوهېږي چې دوی ولې او د چا لپاره جګړه کې ښکېل دي چې پایله به یې له جګړې د مخ اړول وي.
ظرفای سرکش په افغانستان کې د یوې راپوهونکې جوړې د ژوند په باره کې د ازادي راډیو مستند فلم دی چې تېره اونۍ په کابل کې د مستندو فلمونو په فستیوال کې نندارې ته وړاندې شو. زموږ همکار خان محمد سین چې نندارې ته ورغلی و په اړه یې رپورټ لري، پام مو ورته راړوم.
انتحار و کشتار، اختطاف و دزدی در کوچه و بازار، خودسوزی زنها.
ظرفهای سرکش د ازادي راډیو جوړ شوی مستند د یوې رپوهونکې سندرغاړې جوړې د ژوند په هکله دی چې د هرات د ښځو د نړیوال فلم په فستیوال کې نندارې ته وړاندې شوی و. دغه مستند د یوې افغان نجلۍ د پارادایس ژوند په باب چې په سندرو کې له بې عدالتۍ، تاوتریخوالي او تبعیض څخه چغې وهي جوړ شوی او ښیي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو حاصلول څومره ګران دي. د دغه فلم یو ننداره کوونکی مریم صالحی ضربهای سرکش د ټولنې له واقعیتونو سره سم ګڼي او وایي چې دا مستند کولی شي چې د افغان مېرمنو په ژوند کې بدلون راولي.
تعداد از مردها رو اونجا مواجه شدم و دیدم که اونا خودشون حرف زدن.
دیوبل لیو شمیر نارینه و سر مخ شوم و اومی لیدل چه افسوسی کاوه چه اوی مرمنه پا پرده سویل او خپل ستونز سنگ بیانه ولی. دا مثلا نارینه حس کاوله. دا حس کاولیشی چه جر نه بلکه پا تدریجی توگا خو او مثبت بدلون را ولی.
تدریجی میتونه تغییر مثبت خوب را داشته باشه.
مرمن صالحی وای دا ډول مستند او نور فلمونه باید په هر سیمه کې نندارې ته وړاندې شي سو په لیدو افغان نارینه پوه او د ښځو پر وړاندې خپل چلند بدل کړي. د هرات د ښځو د فلم نړیوال فستیوال د افغانستان له سینما سره د ملاتړ او د ښځو د حقونو او جنسیتي برابرۍ په مقصد د کابل ښار په باغ بابر کې تنظیم شوی و. دغه فستیوال چې د تېرې چهارشنبې په ورځ پیل شوی و په لسګونو مستند او افغاني او نړیوال فلمونه چې د ښځو پر حقونو سرخېدل نندارچانو پکې ننداره کړل. ضربهای سرکش د دې فستیوال غوره مستند و. ضربهای سرکش په 2015 میلادي کال کې د ازادۍ راډیو د آسمان کبود د پروګرام چلوونکي امید مرزبان جوړ کړی دی. دغه مستند په خاطر دی د چک جمهوریت د پراګ په ښار کې نندارې ته وړاندې شوی و او د دوهم ځل لپاره په کابل کې خلکو ننداره کړ. د دغه مستند دوه ننداره کوونکي سید هاشم سعیدی او محمد یحیی وایي چې د ښځو د حقونو د تامینولو لپاره باید مبارزه دوام وکړي.
فلمای خوبی بود از آن جمله فلمی که
ښه فلمونه
پتیر هغه فلم چې شذو نارینه پکښه وو، فلم شې چې ژوند باید دومره سخت و نه ګڼل سي، لستونزو سره باید مبارزه وسی او خلکو د قناعت ورکړل سي ترڅو دغه بهیر بدل کړو.
د ټولنیزو چارو پوهان وایي چې افغان مېرمنې تر ډېره ځایه د تاوتریخوالي قرباني شوي او دغه فلمونه کولی شي چې د تاوتریخوالي منفي اړخونه څرګند کړي سو له دې چلند لاس واخیستل شي. د دې کارپوهانو له ډلې عزت الله برکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سینما له کارکوونکو وغوښتل چې دا ډول فعالیتونه پراخ او خلکو ته وړاندې کړي.
افغان طنز لیکوال محمد عارف ننګیار ناشنا د طنزونو څلور ټولګي په دې وروستو کې چاپ کړي دي او پنځه نورې تر چاپ لاندې دي. ښاغلي ننګیار د خپلو طنزونو لومړۍ ټولګه دولس کاله له مخه چاپ کړې وه. نوموړی وایي که مې ټول طنزونه چاپ کړم ممکن شل ټولګي شي. د ښاغلي ننګیار سره مې لنډه مرکه کړې ده، پام ورته راړوم. ننګیار صاحب ستړی مسي او د تا خو کله ناکله غږ د ګوړي اچار په خپرونه کې خلک اوري. مبارکي درته وایم د دو نویو چاپ شوی یا د څلورو نویو چاپ شوی ټولګو د طنز د ټولګو چې په دې وروستو کې مو چاپ کړی دي. زه چې څومره خبر یم ستاسو لومړۍ ټولګه ډېر کلونه مخکې چاپ شوی وه. د هغې پیسې کې مې یو څه راته ووایاستئ. دوهمه ټولګه مو کله چاپ شوې ده او په دې وروستو کې مو د طنز څو ټولګې چاپ کړي دي؟
مننه. زه لومړی تاسو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او خپل احترامات وړاندې کوم. زما د طنزونو لومړنۍ ټولګه چې د اوسه نه صاحب تر انور نندې چاپ شوې ده، دا تقریبا دولس کاله مخکې وه او خلکو ډېره خوښه کړله او ډېر زر د بازار نه ورکه سوله. هغه ټولګه تقریبا پنځه شپږ کاله وروسته بیا ما د طنزونو بله ټولګه چې د تخنوم د تر انور لاندې وه هغه مې چاپ کړله. نو لغه وروسته دا اوس د سرمحقق مایدین هاشمی او د ما کشر ورور حکیم بشارت دی ته وهڅولم او ان چې دې ته مجبور کړم چې خپل طنزونه په یو قسم سره منظم کم راټول کم او د کتابونو په شکل باندې د مجموع په شکل چاپ کاندي راته. نو په دغه لړ کې تر اوسه پورې زما دوه نورې مجموعې نوې چې یو د عاشقانه لیکونو تر عنوان لاندې ده او یو هم د بهر ته د تللو تعویز، دا دوه مجموعې نوې چاپ شوي او هغه دوه نورې د دویم ځل دپاره چاپ شوي دي.
او تاسو ته مبارکي وایم او د طنز مینوالو ته هم یو ډېر ښه زیری ده. راځه ننګیار صاحب، داسې وکړه یو بل زیری مو ورباندې وکړه او هغه دا چې څومره نورې ټولګې مو مطبعې ته سپارلې دي د خپلو طنزونو، ستاسو د طنز لوستونکي او مینوال به خوشحاله سي په دې باندې.
زه به د یو خبره دلته د تاسو د خبرونې له لارې نه دا وکړم چې هغه د ازادۍ راډیو نه ډېره زیاته مننه کوم چې د دې د خبرونو خصوصا د ګړلې اچار د خبرونې له لارې نه زه مجبوره سوایم او یا میکارم دا و چې زه باید وکړم سر ته ورسوم. نو ما ډېر طنزونه ولیکل او هغه مختلفو شکلونو کې دي. نو په دې اساس زه د ازادۍ راډیو هم مشکور یم، پوروړی یم. دغه د راډیو پروګرام د ازادۍ راډیو پروګرامونه د دې سبب شوي دي چې زما مختلف قسم کې طنزونه خلق کم او ټولنې ته وړاندې کم. ډیرو خلکو زما طنزونه د راډیو له لارې اورېدلي، خو یو ځل اورېدلو باندې د سړي ذهن کې یو څه نه کښېني. نو اوس مې هدف دا ده چې دغه طنزونه چې ما د راډیو له لارې نه خپاره شوي دي، د پروګرامونو له لارې خپاره شوي دي، دا راټول کړم او د مجموع په شکل یې هېوادوالو لوستونکو ته وړاندې کړم. په دې کې تقریبا یو علاوه د څلورو مجموع چې چاپ شوي دي پنځه مجموعې نورې تر چاپ لاندې دي او که ژوندی وم او تاسو سره نو زړه مې ده چې تر لشلو نه به هم زما د طنزونو مجموعې ډېرې سي،
یعنی پنځلس به نور هم چاپوي.
نو قصد خو دا چې انشاءالله چاپ یې کړو. هغه خپرندویه ټولنه چې ده هغه د دې وعده راکړې ده چې تاسو څومره ولرئ مونږ چاپو، هغوی د چاپ ته تیار دي. نو اوس دا په ما پورې اړه لري چې زه څومره کولی شم دوی ته مواد تیار کم سره منظم کم او ور کم
ننګر سه یو مرمد تنز تجربه وکړه په مجبور کې وو سره ته وایست دغه نن سبا چې کوم څه د تنز په نوم باندې لیکل کیږي دا څنګه دی ستاسو له نظره تنز ته څومره ورته دی تنزونه دی نه دی څه نظر مو ده د تنز په حیثیت کې ځوانان کومو مسایلو ته باید ډیره توجه وکړي د تنز په لیکلو کې په مجموعه کې کوم ټکي ډیر مهم دي
د تنز خو خلق مختلف تعریفونه کوي خودمو په نظر باندې تنز ساده د انتقاد یو ډیره ښه وسیله ده او یو ډیره ښه طریقه ده د انتقاد لپاره دا د جامعې د ټولنې د خلکو د ناخوالو د مشکلاتو د دردونو د اظهارولو لپاره یو ډیره ښه وسیله ده تنز مخکې چې کوم تنزونه مونږ د راډیو افغانستان اوریدل په هغه وخت کې مونږ یو راډیو و په هغه وخت کې هم دغه تنزونه ډیرو خو هلته یو مشکل پکې و چې همیشه به تنز په زئی پسړی کې ده په مامور په چاپلاسی په تاویلدار مونږه ما خپل کوشش وکاو دغه ورځ نه چې ما په ازادي رادیو کې د ګړې اچار ترنامه لاندې خبرونه شروع کړه او یاد دغه نه مخکې ما چې کوم تنظیمه لیکلې دی په پیښور کې هغه په غټانو باندې حتی د تنظیم په مشرانو باندې ما تنظیمه کړې تاسو کولای شئ په سب نسب مجموعه کې هغه ولولې دا د دې لپاره چې زه هغه سنت ته تغییر ورکم چې یعنی تنز خاص دی ضعیف خلکو دپاره ده نه ځکه چې د تنز چې ته کوې دا د اصلاح دپاره ده او اصلاح باید له پاسه را شروع شي تر هغو چې ته رئیس اصلاح نه کې د هغه مامور نه اصلاح کې په تنز کې توهین د اشخاصو د سازمانونو د قومونو زما له نظره دا یو مردود عمل ده دا ډېر بد کار ده تاسو ویل چې اوس تنز اوس زیاتره تنزونه چې د تلویزیونونو نه یا د رادیوګانو نه کېږي ډېر ښه تنزونه هم شته خو زیاتره د توهین شکل لري خلک غواړي د دغه لارې نه هغه کسان چې د دوی یا بدی سیږي او یا هغه څوک چې د نورو سره سیاسي مخالفتونه لري نو د دې لپاره چې هغه مخالف جهت توهین کې د خلکو لپاره په مخ کې سپک کې تحقیر کې نو دوی بیا په هغوی ته کنځل کوي یو قسم دوی ورته طنز وایي خو زه هغه ته کنځل او تحقیر وسپکول وایم
ډیره مننه ننګیار صاحب کور مو
ده او تشکر تاسو نوم ډیره زیاته مننه خیر اوسې
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري
سیف الرحمن تګی د پکتیا ولایت زلمی شاعر دی نو وړه هغه شعر ښه ګڼي چې ښه پیغام ولري تګی دا هم وایي چې که شاعر د ښه فکر تولیدونکی ونه اوسي ټولنې ته ستونزې راولاړولی سي تاسو یې له داود تپان سره مرکه واورئ تګی نورې ډېرې خبرې هم لري
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو نن په پکتیا کې ځوان تان او کومره شاعر را سره ناست دی له سره خبرې کوو د زړه خواله به واورو د شاعري پاړه به سره وغږی وکړم د لومر کم دی خو شاعري په خدا په یو بیت کې وای زه په جهان تګي پیدا کړم دا زما لبخت ده وبوبو نو د وبوبو شاعر انزان را ماری پکې
بسم الله الرحمن الرحیم سیف الرحمن تګم د پکتیا ولایت ست کرم ول اسواله اوسیدونکو
د خپل عمر پاړه پاول سر کراته وای زکه اوریدونکو سربدا تلوسی چې دیغغن مشرخ کاری ول دیرنګ کشر
تلس کلنی من
شاعری ته د څنګه مخه کړه
شاعری ته د زیات شوق ولا کلم مخ یو زیات شعر د کتاب د مطالعه وجو چې شاعری ته مخه کړه زیات شوق ملاره په اول وخت کې مې د رحمان بابا کتاب پیدا کړی و چې هغه مې ډیر مطالعه کړ ډیر ته متاثر سوما چې شپږم ټولګي کې وم شعر مې ولیکا لومړی شعر مې استاد ته لیکلو لا غیر رئیس مې شاعری پیل کړل
ولې د شعر نه متاثر شوی
د رحمان بابا شاعری به تاسو خپل معلومه یې چې ډېره او سپیانه شاعری د دسي یو څه کې بیان کړی دی چې هغه یو پیړی ورستم امکان لري و چلیږي چې دسي یو سپیانه شاعری د چې هیڅ لارې نه بندي ګو روانه شاعری ده یو بیت د چې هر ونه
خپل خپل میوه نیسی په نارنج کې می انار لیدلای نه دا
خپل د شیر ولي کې څه احساس تې کوم
اوله کې خو په شیر نه پیدل ما ځکه ته دومره ور سره بلد نه او مشیر می لیکل نه بیا هغه وخت کې می سره په یو د رحمان بابا کتاب پیدا کړی نو هغه لمخې د سی او هغه په خوانه کتاب غزل نه په لیکل شوی نو می نه ور کړی رباعیت نوم نه ور کړی څلوریز ته نوم نه ور کړی نو ما په هغه پله باندې چې په سیلابوم سم نه پیدم خو بیا هغه شعر می چې ډیر مطالعه کوو پوهېدم چې دا شعر باید دومره سي او دومره به وي نو داسې په دا سیلابو یې هم نه پیدم له هغه هغه چې زیات مې مطالعه کړ دی هغه له وجه وه چې هغه رقم ته شعر مې ولیکه
اوس یو غزل د اورېدونکو د ذوق خړوبېدو لپاره راته ولوله
څه بیتونه وو چې زمانه وه درنو بو چینوا زمانہ وا درنو بو چینوا کرخسار و د زرو کندولای و که هغه وا درنو بو چینوا پګریوان مشول توي بدن می یخ شو اوخ کڅوا درنو بو چینوا تګنوم تګ شوما خایستوا درنو بو چینوا
اوس په شیر کې مطالعه څومره خوند درکوي یا څومره مطالعه لري سي شیر د شیر د خکېدو لپاره
کدرته هم ته د درسي کتابونو مم زیاتې خو بیا مر سره سره د شیر مطالعه زیاته لرم په اوس مال کې د پسرلی صاحب کتاب ګورم او د حمزه صاحب کتاب مطالعه کوم او دا رقم ته د ناګار صاحب د نور د سي تکړه تکړه شاعرانو کتاب مطالعه کوم چې پاره کې ته زغړنه مې خپل شعر ملا هم خسي خونه ده به سر یو نفر کوشش وکي شاعر کوشش وکي ترڅو د خپل شعر د کې دوه دي پاره خخه کتابونه مطالعه کې د خو استادانو د خ شاعرانو کتابونه وګوري
څه ډول شعرونه خواند درکې یا خپل لیکي
خپل لانه مرته رسیدلې خو ماته بس سوپیانه شاعري ډیر خواند راکې
ته خپل شاعري کې څه ډول شاعري کې
اوس خو بس زه د سي روانه شاعري کوم د سي خو ان شاء الله د نورسته با زیات زیات کوشش کوم ترڅو د سي یو شاعري وکم چې پاره کې اوس موجود وي او خلق پن تر واخلي کوشش کوم چې د سي په چوکاټ کې شاعري وکم او د سي ښه شاعري چې لکه خو خو استادانو چې کړی دی ما وتل دا کوشش وکړم چې شاعري وکړم ان شاء الله
توای دي تاثیر په اساس باندې شعر لیکل کیږي داس یو شعر سي تاثیر دی اخیست یو شعر دی لیکلې
نظم مو چې ما خو بونو ته پری دینا ستا خوږی سترګي ګورګوري بس راځک شم وایم زه د نیم شپې سندره او تار ازونه می پښا کړې د زړونو انزورګره بس راځک شم وایم زه د نیم شپې سندره زمانه ز در پدر کلم زړه زما دی ویني ویني نه زتا کل لیدې شم نه تما ویني شیرینی هیڅ زړه سوې پچا کې نشتا دلته زړونه دی ډبره بس راځک شم وایم ز د نیم شپې سندره ز د یو بند تابع يم ل ژوندون تخستومان يم زماي هر څه جذب کړي د چا حسن ته حیران يم زما د زړه بازي نیولې د یو چا سترګې ښکارګره بس راځک شم وایم زده نیم شپې سندره دا یو څه کړه راته دی
مننه ته د نیم شپې سندره وایې اوریدونکي به دا هیله هم لري چې بده وپويږي د شعر لیکل سخت دی که آسان
د شعر لیکل آسان زیات مطالعه چې څوک کې هغه اتمن آسان دی خو یو خبره ده چې شعر لیکل مسولیت هم غواړي او باید سړی ارزونه مو کې په یو نگاه سخت دی په یو نگاه آسان دی چې هر څوک هم شعر لیکي سي خو مهم دی خلکو پوهه په هوا نه ده مهم چې خلک په پوه سي هغه ښه شعر ده نو سخت شعر هغه ده چې خلک پوه کړي
تاسو اوس ماته دا وایي چې د شعر د شعر پیغامونه یا د شعر جوړښت به څه ډول ووسی
د شعر پیغامونه د ما په نظر خو پسرلی صاحب پیغامونه راوړي دي لکه اوړي وخیارانو ته تل خپل خلک پوخت شي په څنګه سمر پیټی شي نو داسې یو ښه پیغام کې دغه ته یو ښه شعر لیسو چې یو خلک په پوه شي اوس لکه د رحمان بابا چې هر ونه خپل خپل میوه نیسي په نارنج کې می انار لیدلای نه ده دسې یو پیغام راوړل د ښه شعر ما بیلګه ده.
ته خپله هم په شعر کې داسې کوشش کوې چې یو څه پیغام ورسې؟
زیاتره مې دغه کوشش کړی ده انشاءالله.
ځینې بیتونه راته ویلی سي د بیلګې په ډول؟
داسې به په یاد نه وي راته. لاس په غوږ کېږدې ټپې سندرې وایي، له یو شپون سره رمې سندرې وایي، کلیوال خلک په دې زما خوښېږي، کلیوال خلک خوږې سندرې وایي. یو چا ټول محفل ته وویل چې ما ولې تږی هم جګ شي د شپې سندرې وایي. نو داسې کې دغه کې داسې زه خاص پیغام هم نه لرم، خو دما دپاره به ښه پیغام وکړي. خو ما تاسو ته وویل ښه شعر هغه شعر دی چې اورېدونکی سړی پوهوي کې که نه.
څوک ولې شعر کېږي؟
خو مخکې مې وویل چې دما زه خپله درته یم، دما علت د زیاتې مطالعې وجه او د شعر سره زیاته علاقه.
او ځینې خلک وایي چې مین نشي شعر کېدلی نشي، تو خو اوس پورې اتلس کلن هم نه مین شوی؟
نه اوس په مین یم ولې نه، خو مینه زه د کتاب سره کوم، د مور او پلار سره مینه لرم. نو د هر شي مینه خو داسې نه ده چې یو د لکه د لیلا او مجنون مینه، مینه خو هر څوک د کتاب سره هم اوس زیاتره خلک د مور سره زیاته مینه لري، زیاتره د خدای سره مینه لري، د کتاب سره مینه، د وطن سره مینه. د وطن مینه ده چې زیاتره خلک شاعران کړي دي، لکه ملنګ جان او داسې نور.
په وروستیو کې یو غزل راته ووایه.
غزل به کوم غزل ووایم چې اوس په یول وړه زه څېړی او یار چینار، څوک به شي دمه ورته کې مې خود په لار چینار، لاندې شره بیچینه پاس ولاړ خمار چینار، او سیوره د حمزه بابا ونه د ناګار چینار، او ژیړ کړلو داستا غمو تګی لکه خوار چینار.
مننه.
تاسو نه هم ډېره مننه.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
نه پوهیږم د پخوا وختونو ښکاري ولې لږ کار لاس اخیستی و. وږمه جبارخیل راغلی همدا نقل ورسره دی، دا وایي خورا ښه پیغام لري، راځئ ورته غوږ بشو.
ځنګل دا د هغو زمانو کیسه ده چې خلکو به د هغې غوښه خوړله او د هغې وازده به یې په څراغ کې سوځوله چې کوټې یې ورباندې رڼا شي. په هغه زمانه کې یو ښکاري و چې نښه یې نه خطا کېده، ده به یوازې هغه وخت کار کاوه چې وږی به و. د ده خوند اخیستلو لپاره ښکار کول نه خوښول. یوه ورځ چې ښکاري په ښکار پسې روان شو او له ښه اوږده مزله وروسته د غره په لمن کې ځنګل ته ورسېد. په یوه ډبره باندې کېناست او ونې ته یې تکیه وکړه چې سا سمه کړي. دغه وخت یوه لویه یېږه ولیده چې د غره د ډډې په نرۍ لاره باندې را روانه ده. د وسله راوچته کړه چې ویې ولي، خو بیرته یې کېښوده. د هغې ویشتل بې ځایه ورښکاره شول، ځکه ویشتل شوې یېږه لاندې ژورې درې ته لوېده، ده ته په لاس نه ورتلله. په دې منځ کې داسې وشول چې د نرۍ لارې له دا بلې خوا هم یوه وړکۍ یېږه راڅرګنده شوه. ښکاري ته په زړه کې ور وګرځېدل چې په دې نرۍ لاره خو یوازې یوه یېږه تېرېدای شي، نو چې څنګه سره مخامخ شي خامخا به په یو بل حمله کوي او دواړه به لاندې درې ته خطا کېږي. ښکاري له ځانه سره وویل، راځه دا یوه پکې ووله چې بله خو د تېرېدو لاره ومومي او ژوندی پاتې شي. وسله یې راوچته کړه، خو یو ځل بیا یې په ځمکه کېښوده، ځکه دا ویره ور پیدا شوه چې ډس به یېږي ډېرې وارخطا کړي او دواړه به ژورې درې ته ولویږي. یېږې روانې وې او هغه شېبه را نږدې کېده چې دوی به د یو بل مخه نیوله. هغه شېبه را ورسېده، یېږې یو بل ته مخامخ ودرېدې، وربزونه یې سره نږدې کړل لکه له یو بل سره چې څه وایي. تر دې وروسته غټه یېږه څملاسته او وړه یېږه ورڅخه واوښته. د وړې له تېرېدا وروسته غټه را پاڅېده، په خپله مخه روانه شوه. ښکاري چې دا پېښه ولیده تعجب یې وکړ. له همدې شېبې وروسته یې د حیواناتو ښکار بس کړ. دی تر دې وروسته هم ځنګل ته راتله، خو د ښکار لپاره نه، بلکې د حیواناتو د لیدلو دپاره چې دوی څنګه ژوند کوي او څنګه د یو بل په خوا کې اوسي. کبه یې په ځنګل کې کوم حیوان په خطر کې ولید او ته به مرسته ورسره کولی شوی مرسته یې ورسره کوله. نور یې نو هیڅ غرض نه ورباندې کوو. دغه ځنګل اوس هم زرغون دی. خلک د همدې ښکاري د خاطرې د درناوي لپاره نه په دې ځنګل کې ښکار کوي او نه د دې ځنګل ونې غوڅوي.
په تیر ادبي باس کې مو واورېدل چې سمبول څه ځانګړنې لري. په نننی باس کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل د سمبول او مجاز د ځینو ډولونو په تفاوتونو راته غږیږي. پام ورته راړوم.
ډاکټر صاحب، د سمبولونو په حصه کې یو تصور چې پخوا موجود و او ځینو ادبپوهانو به بحث ورباندې کوو، دا به د اختناق او د استبداد زیږنده باله. واقعا داسې کوم څه ده دا سمبول؟
نه، سمبول د اختناق سره اړیکه نه لري. ممکن کله کله به داسې شوي وي چې شاعر د یو اجتماعي یا د ټولنیز جبر د امله خپله خبره کږه کړې وي، نیغه نه وي کړې. خو سمبول، د سمبول تاریخچه که وګورو یا د سمبول د رامنځته کېدو میکانیزم ته که وګورو، د اختناق سره ډېره اړیکه نه لري. بلکې لکه ما چې وویل چې سمبول د لاشعور سره اړیکه لري او لاشعوري تجربې په بله ژبه بیانېدلی نشي. د صوفیانو تجربې که تاسو وګورئ، صوفیان هغسې تجربې بیانوي چې په مادي عالم کې یا په حقیقي عالم کې د هغوی امکان وجود نه لري. دوی مجبور دي چې د خپلو هغو شهودي تجربو دپاره، د هغو عرفاني تجربو دپاره چې دوی ترسره کړي، داسې محسوس مثالونه پیدا کړي چې هغه تجربې ورباندې بیان کړي او هم هغه تجربې خوندي شي. په دې توګه کله چې موږ د صوفیانو خبرې اورو یا د لاشعور سره تړلي مسایل اورو، موږ ته په ظاهري لحاظ ګونګ ښکاري. خو دا د دې ګونګولي وجه دا نه وي چې یا شاعر ډارېږي یا صوفي خپله خبره کږه کړي. دې وجه دا وي چې په محسوسو ټکو باندې یا په هغه ژبې باندې چې موږ یې لرو، موږ خبرې ورباندې کوو، په دې ژبه باندې هغه تجربې بیانېږي. نه شاعر یا صوفي یا عارف یا بل هر هغه څوک چې په سمبولیک ژبه خبرې کوي، هغه اړ دی چې لومړی د ژبې ظرف یو څه لوی کړي د هغو تجربو دپاره چې سمبولیکي تجربې پکې بیان شي. سمبولیزم مکتب په اروپا کې په 1800 یا د 19مې پېړۍ په اواخرو کې رامنځته شو، او د هغې نه مخکې ریالیزم او رومانتیزم مکتبونه په اوج کې وو. سمبولیزم خپله د ریالیزم او د نیچرالیزم او د نورو ادبي مکتبونو اروپایي مکتبونو په وړاندې د یو عکس العمل په توګه رامنځته شو. شاعران د هغو مکتبونو ستړي شوي وو، هغوی چې کومې خبرې کولې او هغوی چې څه ویل، دا نور په ادبیاتو کې یا د نوو شاعرانو دپاره مهم نه وو او د هغوی ذوقونه نشول تخنولی. په همدې وجه د ملارمې، بودلر او ریمبو په نامه ځینې شاعران رامنځته شول چې هغوی د سمبولیزم د مکتب ډبره کېښوه. په دې باره کې د استاد غضنفر یوه ډېره جالبه لیکنه هم شته چې هغه د صوفیانو په تجربو او د سمبولیزم په تاریخ باندې خبرې کړي دي، او په هغې کې دا ثبوت کړي چې سمبولیزم د جبر او اختناق پیداوار نه ده، بلکې دا د هنري غوښتنو او د لاشعوري پیښو یا د لاشعوري تجربو د بیان دپاره یو ظرف دی چې شاعران او یا عارفان یې په ژبه کې رامنځته کوي او هغه تجربې ورباندې بیانوي. بله خبره دا ده چې سمبول کله کله د ځینو ادبي صنعتونو او د ادبي میکانیزمونو سره غلط شي. ځینې خلک د استعارې سره غلطوي، او ځینې د تمثیل سره، او ځینې د نورو ادبي صنعتونو او میکانیزمونو سره. خو اصلي خبره دا ده چې سمبول د دغو ټولو نه توپیر لري. مثلا د تشبیه سره خو باید غلط نه شي، په تشبیه کې دوه خواوې ډېرې څرګندې او معلومې وي. او د استعارې سره یو فرق دا دی چې په استعارې کې د تصویر سره قرینه هم وي. موږ وایو چې نو دا تصویر استعاري تصویر دی، خو په سمبول کې د نه قرینه وي او نه د تصویر غایب بڑخ. بل دا چې استعاره په لفظ کې وي، یو کلمه د بل دپاره ټاکل شوی وي، خو په سمبول کې خپله د سمبول کلمه د یو پراخ مفهوم دپاره ټاکل شوی وي. یعنی استعاره د ژبې په برخه کې تشریح کیږي او سمبول د مفهوم سره اړیکه لري، د یو لوی مفهوم دپاره استخدام شوی وي. بل دا چې په استعاره کې د تصویر دوړ خونه تشبیهی وی مثلا مونږ د زلب په ځای سور سات وایو تکر ورسی وای چې لمر وښه شپه د نور په غشو ولا دی وړنګ په ځای د نور غشي وایو خو په سیمبول کې د تصویر دوړ خونه ایډیا وی مش کې د شی تشبیهی اړي کې ولدی او کې شی وینې لدی استعاره چې د لنډ شوی تشبیه دی چې تشبیر لنډ شي سیمبول چې د مفاهیم او تصورات او مجموعه دی استعاره چې د خپل ځایناستی یا دغې کلمې دپاره چې دا ورته استعاره شوې د هغې سره د یوې علاقې یا د یوې قرینې په مرسته تړلي وي خو سیمبول چې دی آزاد تصویر دی د خپل مفهوم سره په هېڅ علاقې یا په هېڅ قرینې نه وي تړلي استعاره د یو خارجي مفهوم ځایناستی دی او سیمبول د تجربې سره یا د مفهوم سره ذاتي پیوستون لري ورسره یو شان وي او استعاره پټ شباهت دی سیمبول چې د ژور مشابهت وي د مفهوم او د تصویر ترمنځ تشبیه یا استعاره یا نو تصویرونه چې دي ډېر روښانه وي صریح وي مونږ په اسانۍ سره موندلی شو خو سیمبول چې وي نامحدود ګونګ او مبهم وي استعاره یا تشبیه یا نور مجزي عقلا یو یا دوه مدلولونه لري خو سیمبول ګڼ او ډېر زیات مدلولونه لري استعاري چې دي کله کله په جزوي او وړو شیانو باندې دلالت کوي خو د تصویر معنا ډېره د کلیاتو سره او د لویو شیانو سره اړیکه لري بل خبره دا ده چې استعاره شعوري هڅه ده په شعوري ډول رامنځته کېږي خو سیمبول د لاشعور سره اړیکه لري مونږ په استعاري کې په شعوري ډول یوه معنا پټوو مثلا په شعوري ډول د زړه په ځای سور ساعت وایو یا د وړنګ په ځای د نور غشي وایو خو په سیمبول کې معنا په غیر شعوري ډول پټه کېږي او بله دا چې استعاري چې دي د تکرار او د ډېر ویلو په صورت کې ابتزال تزی او کده شمړی شي خو سیمبولونه چې دي هر څومره چې تکرار شي نوې معنا شیندي او دغه سیم متداوم او روان او جاری حالت لري مړ کېږي نه یو بل خبره ده چې د تمثیل سره هم سیمبول پر کړی تمثیلونه داسې دي چې شاعرانو د یو مفهوم لپاره له پخوا څخه په ذهن کې په شعوري ډول ځینې کوډونه او سیمبولونه ټاکي او بیا هغه سیمبولونه د یو روایت یا داستان په شکل د کرکټرونو په شکل تمثیل وړاندې کوي د نظریه وړاندې کوي لکه ډېر مشهور مثال یې د منطق الطیر کتاب دی چې په هغې کې سیمر توتی هدهد اوو مقامات د وحدت الوجود نظریه تشریح کوي چې سفیان څنګه د فنا حالت ته رسیږي او دا هر یو داسې تصور کېږي چې د پخوا څخه شاعر په ذهن کې ټاکلي چې مثلا د لوی ذات دپاره بس د سیمرغ تصور وي د توتی به د دې شي سمبول وي مرغان به د مریدانو سمبول وي اوو واده به د اوو مقاماتو سمبول وي د پخوا څخه ورته تصویر شوي مګر سیمبولونه په لاشعوري ډول د لاشعور یو فوران دی لکه د مولانا په دیواني کبیر یا مثنوي کې چې ځینې تصویرونه په فوراني ډول راغلي او په الهامي ډول او سیمبولونه جوړ کړي ځکه نو تمثیل چې دی د خپل مفهوم سره پیوست اړیکه لري مفهوم موږ پیدا کولی شو په اسانۍ سره او د سیمبول مفهوم او مدلول شوي پټ او ژور وي مثلا که تاسې د استاد پسرلي یو بلګه ولولئ د تمثیل په باره کې چې د ازادۍ او د اسارت نظریه پکې تشریح کړي هغه وایي چې په قفس کې مې بلبل ولید پر کاله ورنږدې شوم چې خبر رېشم له حاله پنجرې ته یې مخوکه اچوله له حسرته یې واخسر له دیواله ما وي څنګه په ژړا یې راته وایه د ګل یاد جوړوي که خپله ځاله وي خپله ځاله هر چا ته جنت وي هر یو ژوی په خپل کور کې وي خوشحاله لیونۍ عشق کړي د کور اندېښنې هېرې سر و کار یې کړي له حسن له جماله خو تر هر څه چې خوږه وه ازادي وه د کافر دسی کوونه وزي له باله کور به څه کړي بن به څه کړي ګل به څه کړي چې محروم شي لکه زه له استقلاله په دې شعر کې دا تمثیل دی قفس بلبل پر کالی پنجره مخوکه چول او د ټولې خبرې په یو تمثیل کې راخیستل شوي او کرکټرونو د استقلال د ازادۍ او د استعمار مفهومونه تشریح کړي خو په سیمبولیک اثر کې دغه سینې وي په سیمبولیک اثر کې اول خو معنا ډېره پټه وي بل دا چې په سیمبول کې راټول وي د یو داستان او د کیسې په شکل ممکن نه وي او د مفهوم تجسم خصوصا د لاشعوري مفاهیمو تجسم په یو تصویر کې شوی په داسې تصویر کې چې هغه د هر لوستونکي لپاره بېله معنا لري
ډاکټر صاحب د دې په خاطر باندې چې لا واضح سي کېدای سي یو مثال د سیمبول راته ووایاست چې همدغه ځانګړنې چې تاسې مخکې توضیح کړي او دغه تفاوتونه چې وروسته توضیح کړو چې دا ټول پکې بیان
مثلا د استاد پسرلي یو بیت چې سیمبول به مې مستیږي نه غوٹی تڑلی دی پخر پوری دلتا غر سین سمبولونه سمبولونه ځکه دي چې دغه نو بیل بیل مفهوم نه حاصل کیږي کېدای شي یو سړی د خپل درونی حالت په پام کې نیول سره مثلا عارف ده او د یو لوی پیر مرید ده هغه کېدای شي د غرنه د پیر معنا واخلي او د سین نه د مرید معنا واخلي یو سړی کېدای شي د غرنه د ټولنې معنا واخلي او د سین نه د فرد معنا واخلي یا کېدای شي یو صوفي د غرنه د لوی ذات معنا واخلي او د سین نه د خپل د صوفي د عارف معنا واخلي یا کېدای شي موږ تاسو د غرنه د علم او د عالم د یو لوی نابغه او د عالم معنا واخلو او د سین نه د علم معنا واخلو یا کېدای شي یو سړی عاشق دی د غرنه د خپل محبوب معنا واخلي او د سین نه د عاشق معنا واخلي دغسې په دې غره او سین کې دومره ګڼ مفهومونه راځي شوي چې د لوستونکو په تعداد باندې دا بالفعل کېږي او مدلول نه ګرځي په دې لحاظ دلته غر او سین سیمبولیک ارزښت لري وغلته چې د بلبل او د قفس مخوک شول کیسه ده هلته یو نظریه تشریح کوي سیمبولونه د یوې ټاکلې نظریې د استقلال او د اثارت د نظریې د تشریح په خدمت کې دي خو دغلته چې دغه دوه ټکي دي د یوه مبهم او نامعلوم تصور په خدمت کې دي چې هغه دیر لوستونکي سره بیل بیل ده دغه تفاوت د سیمبول او د تمثیل
کور مدان ډېر زیاته مننه
ډېره مننه محمد صاحب.